د مازیګر څلور بجې دی زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو تاسو ته د دې یو ساعت خبرونه د اوریدو بلنه درکوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چاودنې مرګ ژوبل پیښه کړې. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په دې چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی دی. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبه په ورځ د بلخ ولی محمد داود مزمل په یوه انتحاري حمله کې چې پلای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالې پر دو لونو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس پلاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداري د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود ښار خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسیې پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. او له فنلاند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین ویلي چمتو ده چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت یې پلان لري چې 4 F-15A ډوله جنګي الوتکې وپیري او پخوانۍ 2 هورنت جنګي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. د په عین حال کې ویلي چې په دې اړه خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 2 راهیسې له خپلو متحدانو د جنګي الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې وله فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جټ الوتکې ورکړي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په مزار شریف کې د خبریالانو پر یو غونډه د بریف په اړه جزئیات بدر کړو. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. په دې اړه د یو شنونکي نظر اخلو.
دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دغو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه د یو مملکت د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي.
په کونړ کې د پخوانی پوځ یو افسر وژل شوی. نور مطالب هم لرو. په غزنی کې د ځوانو جوړو ډلهیز ودونه شوي.
همساله دو نوبت ما
هر کال موږ دو زله ډلیز ودونه لرو پاتو کلونو کې دغه شپارسمه دوره ده چې دغه ډول ډلیز ودونه پکې کیږي
د اوکراین د جګړې ورستای حال درکو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشتی لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشتی هم دغه شاړې پرتې دي
په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورځو قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه ته تاسو راوسی په یاد مو وسه چې د خبرونه په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو د خبرونه په جریان کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تاسو ته راپور وړاندې کیږي خو لومړی ورزو په مزار شریف کې د نننۍ چودنې موضوع ته د بلخ ولایت په تبیان فرنګي مرکز کې د نننۍ چودنې د تلفاتو په اړه زد نقیز ارقام خبريږي په بلخ کې د طالبانو امنیتی چارواکی وایي چې په پیښه کې 15 تنه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د مرکز ساتونکی و وژل شوی خو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر چې ټول خبریالان دي 12 ښودلی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او نور جزئیات راکوي پردیس
دیره مننه تکل سپ د شنبې ورځ یعنی نن سهار شاوخه یو لس بچی د بلخ ولایت دومی امنیتي او زیاړون سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو دی ویغونډې پر محل چاودنې لاسو زیاتو کسانو ته مرګ شو بلاړولې ده د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندانې ویان آصف وزیری د دې چاودنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
چې دغه چاودنې په ترڅ کې بعد وخت نه زمونږ 15 تنه خبريالان ټپیان کیږي او درې تنه ماشومان هم په دې کې ټپیان دي الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکی شهادت رسیږي
خغلی وزیر وی دی پیخ په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستي جزئیات لپاره څېړنه کوي خو لدی 14 بیا د خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د مرګروب لپاره بل ډول حکایتونه کوي د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د وی خبرپانې په خبرولو سره ویلي په دغه 14 کې دوه کسه وژل شوی او 12 نور خبريالان ټپیان شوی دي د کمیټې د ویل شوی او کسانو د هویت په اړه څه دی ویلي لدی سره خو په د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړي داري نه وي چې په یاد 14 کې درې کسه وژل شوی دي او لاسو ډیر چې خبريالان دي ټپیان شوې دي لا تر اوسه دغه 14 مسولیت کومه وسلواله ډلې نه دی منلای او د دې پتا مې څه د دې پیښې ورستي جزئیات له رسنۍ سره شریک شي
ډیر زیاته مننه خطر پردیس د ازادي رادیو خبريالو چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرنګي مرکز کې د نننې 14 جزئیات اورول
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه اورز ل تاسو سره
ورزو د خبرونه نورو مطالبه ته د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې سمدستي ودروي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندې کولو په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبريالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې ډیرې زیاتې شوې دي همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی و. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې و. ماښام نه وروسته د کور نه راوتی د سیند په غاړه د حجرې سره و. دې نه وروسته بیا هیڅوک یې معلومات نه لري. نو کور نه ورته هم زنګونه خلکو ول خو ټلیفون ته یې جواب نه دی ورکړی. د امنیت د خوا نه راپور راغی چې دغه شانتې واقع شوې ده دې خوړ کې. نو ستاسو د کور غړی دی تاسو راشئ. بیا موږ هلته ورغلو په خوړ کې وو. بیا موږ دغه ځای نه هسپتال ته انتقال کړو. نو بیا دغه ځای نه جسد را انتقال کړو کور ته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې تر څنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقصوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او د سازمان په یوه تازه اعلامیه کې دا کړي چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. محمد خاطر پردیس په دې اړه په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان له کارپو ماهر مومن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې آیا له طالبانو دا ډول غوښتنې په اوس وخت کې نتیجه ورکوي؟
دا چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار کومه کمیټه چې د هیومن رایټس واچ چې ورته وایي په انګلیسي کې، د دوی کار دا ده چې د بشر د حقونو پر سرغړاوي باندې دوی خپل آغاز څارنه وکړي او د هغې یادګیرنه وکړي هغو خلکو ته، هغو نهادونو ته، هغو چارواکو ته چې په دغسې د بشر د حقونو په نقص کې دوی دخیل وي او دوی ته دا په یاد ورکړي چې د بشر حقونه چې دي باید هغوی ته درناوی وشي او د هغوی نقص ونه شي. او دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه چې دي هغوی د یو مملکت هغه د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي او خپل تصامیم په هغه باندې نیسي. دغه ارګانونه چې دي لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار اداره چې ده، دوی خپله داسې کوم یو اجرایوي قوا نه لري.
بله مومن صاحب، تاسو خپل خبرو کې ورته یادونه هم وکړه، ولی طالبان دغه ډول غوښتنه ته غاړه نه کوي، تاسو اساسي لامل په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې طالبان غواړي چې د بشر د حقونو په سرغړاوي سره غربي مملکتونو ته، مخصوصا امریکا ته، دا وښيي چې دوی تر هغه پورې د بشر حقونه چې دي نه مراعت کوي تر څو چې دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو د دغو د بشر د نقصو نه دوی چې دی داسې سیاسي استفاده کوي تر نه، او داسې کار جوړ کړی دی چې دوی غواړي غرب ته دا واضح کړي چې که دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي نو دوی ته هم هغه غربي ارزښتونه چې دي، چې دوی دغه د بشر حقونه په غربي ارزښتونو باندې ګڼي، دا دوی غواړي وښيي چې ورته مهم نه دي.
د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
دا خو خطرناک ځکه ده چې کله که یو مملکت کې د هغوی هغه چارواکي چې دي هغه هر څوک وي، که دوی د بشر د حقونو سرغړاوی وکړي، نو اولنی مشکل چې جوړیږي هغه دا ده چې هغه خلک په رسمیت نه پېژندل کېږي. کله چې په رسمیت باندې ونه پېژندل شو، دنیا ورسره تعامل نه کوي، ورکړه راکړه ورسره نه کوي په هغه شکل باندې چې لازمه ده. او بله خبره دا ده چې د دې افغانستان ته اقتصادي ناخوالې چې دي ډېرې زیاتې دي. تاسو به راپورونه اورېدلي وي چې ملل متحد اعلان وکړلو چې د افغانستان د دریو برخو نه دوه برخې خلک چې دي، د دغو 40 میلیونه چې دي، همدا اوس اشد ضرورت لري کومکونو ته، ځکه اقتصاد دومره زیات خراب شوی دی چې خلک اضطراری کومکونو ته ضرورت لري. نو کله چې د بشر حقونه چې دي یو مملکت کې پامال کېږي، د هغو نقص کېږي، د دې چې دي بیا هغه اثرات چې دي د هغو خلکو په ژوند باندې ډېر عمیق اثرات لري کوم چې هلته اوسېږي.
په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان کارپو ماهر مومند چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې روانې دي. کیف وایي روسي پوځیانو د بخمود ښار د نیولو لپاره په تیرو 24 ساعتونو کې حمله زیاتې کړې دي. په دې ترڅ کې د فنلند صدراعظم پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي دي چې ښایي فنلند اوکراین ته جنګي جټ الوتکې ورکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د دونیسک په سیمه کې د بخمود پر شار خپل بریدونو ته دوام ورکړی. رویټرز اژانس د اوکراین د ولسمشر د یو سلاکار په وینا چې د هغه د نوم یادونه نه ده کړې وایي چې کیف پریکړه کړې ده چې د نړیدلې بخمود دفاع وکړي، او هلته د روسیې پر غوره پوځي واحدونو مخکې تر دې فشار راولي چې اوکراینی پوځیان پسرلنی عملیات پیلوي. د اوکراین لوی ترسیس په خپل ورځني راپور کې ویلي چې روسي پوځیانو د لومړی کرښې په استقامت د بخمود سربیره پر لیمان، افتیفکا او شاختار سکسیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي الوتکو د دونیسک په سیمه کې 9 حملې کړې او د توغندیو 4 بریدونه یې ترسره کړي چې ملکیانو ته پکې مرژوبله اوښتې ده او عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. له څو اونیو راهیسې پر بخمود سخته جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا ملیار پرون وویل چې جګړې پسې زیات شوي دي او روسي ځواکونو نوي هڅې پیل کړي دي چې د بخمود ښار ونیسي. بل لور ته پرون په پلازمینه کیف کې د فنلند صدراعظم سانا مارین د اوکراین د یوه تکړه جنګیالي قومندان د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په وروستیو کې بخمود ښار ته څیرمه په جګړه کې وژل شوی دی. د 28 کلن دیمیترو کوچیو بایلو د ویر په مراسمو کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی په ګډون یو شمیر اوکراینی جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. له اوکراین څخه د فنلند صدراعظم تر سفر وروسته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د فنلند صدراعظم د خپل هیواد له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي. سانا مارین وای چې هل سنگي پلان لري چې څلور شپته نوی اف 15 ای جنگي الوتکې واخلي او په خوانی دوه شپته هورنټ جنگي الوتکې ممکن اوکرين ته وسپاري. دی په ورته وخت کې وویل چې اوکرين ته د الوتکو د ورکولو خبري په ابتدایي مرحله کې دي. د فبروري په اتمه چې کله ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په پاریس کې وو، له فرانسې او برلین څخه یې وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکرين ته دي جټ الوتکې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د دې چمتو ده وایوري
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړي، په سمندر کې د افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونې اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته و چې د اروپا په نیت یې روانه سوي کشتۍ په اوبو کې ډوبسوه. هغې او شاوخوا شپېتو نورو کسانو سا ورکړه. د ایټالیا سواحلو ته څیرمه د کشتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه، د مړو افغانانو شمیر 2 ته رسیږي. د ډیپلومات په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي پناه غوښتونکو سره په کشتۍ کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره، د وریرې میړه، د وریرې زوی مړه سوي. دغه ورځ د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده. په لیکنې کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حال کې چې د ژمي یخه څپه وه، د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یوه خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکوونکي په توګه د 2 لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم، خو دا ځل خبره زما د یوه دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلومات د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان ښځینه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبوره سوه، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوسټ رسپانې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یوه مشر د حملې مسؤلیت ومانه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په استناد لیکلي دا حمله د پنځمې په ورځ د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو ګزمي او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي 13 چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او وی ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب له مخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دا د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په دغه سی یوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په 2 عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. په غزنی کې د شلو زمانو او ناویګانو ډلېز واده تر سره شوی. د دې واده تنظیمونکي وایي دغه ځوانانو د کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه دوی د واده ډلېز مراسم تر سره کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ضیا ګل لور په غزنی کې په یو ډلېز واده کې واده سوه. دا وای لورې په خپل خوښه په دغه ډلېز واده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګول وای دا ډول ودنه د ریواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نخوري.
یعنی مې کوم چې شوه خوبه اقتصادي تمام مشه، خرج مسارف زیات بلد نم خنه بده.
13 ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمانو ناویانو ډلېز واده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لوري په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوي وسی او هغه کسان چې دا واده د لګښت ورکړي توان نه لري ودنی وسی. دا دغه واده تنظیمونکی مسول مولوی سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت شنه وو نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډلهیز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیزه توګه ودونه کړي او په یادو ډلهیزو ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توانې نه درلوده. په دغو ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کاري د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم ږغ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
ازادي راډیو اوري چې په لاندو څپو په 19 او 25 مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه منیمه کې چې یوازې څو شیبي ورته پاتې دي. د ازادي راډیو ځنګړې پروګرام د زهرو کاروان خبرو خو له هغه مخکې ستاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز ل دلارام ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون لکابله دغه فراخه زراعتي دشت هم دغه شاړي پرتی دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه دغه د چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشت ته دی پام وکړي ترڅو له دغه دشت څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مزکی وکرل سی چې دا کولای سي د افغانستان زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیر پراخه زراعتي مزکی دي نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کلدار په غو باندې ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نسته او دکانداران غواړي موږ له لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، هغو چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدې شبکه نه لرو، یو کوچنی شبکه را تراوړې چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
د
زما خبره خدا ده چې دا شبکې به کې کمزورې شي دلته مشت د انټ به کې ګران تمامېږي نو زما د شبکو د مسلمان صدا وښتنه ده شبکې محصول نو کې لښ کې د دغه نه چارزانه کې
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم په فاميلي کې ډېرې اوبه کړته ډېرې کور اوبه چې سوي دي چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده جنې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي
د مازیګر څلور بجې او